د یوې پاڼۍ او څوارلسو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. دغو سیالیو بله لوبه د سپین غر او مسعینک لوبډلو ترمنځ د کونړ په لوبغالي کې دوام لري. د دې لوبې پچا مسعینک لوبډلې ګټلې او لومړۍ د توپ وهنې پرېکړه کړې. د جوانان استقلال لوبډلې د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالۍ وتل ولې خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د حمل یا وري میاشتې له 15مې نېټې څخه د شلو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې وه چې نن د ثور د میاشتې په 12مه نېټه د جوان استقلال لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېدې. په پایله لوبه کې جوانان استقلال لوبډلې د میهن ځوانان لوبډلې ته وو د دوه په وړاندې ماتې ورکړه. حمید معصومی چې په دغو سیالیو کې یو دېرش ګولونه وهلي وو د کابل د فوټسال د لومړۍ لیګ سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې چنای سپر کینګز لوبډلې ډیلی ډاډویس لوبډلې ته د دیارلسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. چنای سپر کینګز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو رونو کې د څلورو وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 212 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې ډیلی ډاډویس لوبډلې په ټاکلو شلو رونو کې د 15 وکټو په زیان سره 198 منډې جوړې کړې او لوبې د دیارلسو منډو په توپیر بایلوده. شین واټسن چې د چنای لوبډلې په ګټه یې په سلویختو بالونو 88 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په دغه سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزش خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. دې ادارې دا خبره د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړې. سیګار وایي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سږکال 4.5% ته لوړ شوی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي. د ادارې د سېشنبې په ورځ په یو رپورټ کې دا مسله یاده کړې. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,96,400 تنو ته رسېده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښيي. د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,44,000 تنه یاد شوی. د فرانسې خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورټ په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د نړیوالو متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډېر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 400 ولسوالیو 4.5% برخه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخو په نږدې 5% برخو افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې برخو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورټ د موندنو او د دوشنبې په ورځ د لسو خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت پیغام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. دغه وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمانش د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه 10% کاهش به نظر کې نیولې. دا فیصدی په ټول جهان په اردوګان کې شامل ده، اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولي او مونږ په افغانستان کې 3 کال مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د افغان پوځ له پیاوړتیاو او عملیاتونو ډاډ ورکوي چې د کابل په تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې 214 د لسو خبریالانو په ګډون 10 کسان ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. د پرونیو ترهګریزو حملو په نتیجه کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله حنانځی او محرم درانی هم شهیدان شول.
دوستان او تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړې مخکله دین چې ونیزو پروګرامونو ته ور شو د خبري مطالبه برخه پای ترسو د افغانستان د پهن د وزارت د چارواکو له هغه اندېخنو مقابله وشي د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د سب پتوګه د خونځیو کارولو ته لري واصل وصال په دې اړه ریپورت لري ورپسې د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلیله یادمو پاسې
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په خونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړي نو دوی به په دې اړه پرېکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د خونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کېږي نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. د وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه له نږدې سره که وضعیت خرابېږي نو د پوهنې وزارت اړ ده چې خپل پریکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتې برچې سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و په یو انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو څو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپو صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مؤسسې ته ورغلیم. په دغه مؤسسه کې بیوزلو میرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د خبرونې په جریان کې به د دغه مؤسسې لکړنو خبر شئ. هیله ده تر پای را سره ملوسی. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټه اخیستنې څخه معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
د ایوی کونډې خزی خبرې ما اوریدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اوریدونکو، ګڼې هغه افغانې ښځې چې مالي وضعه یې چندان ښه نه ده، ډیری کونډې دي او یتیمان ورلغړې دي، یا یې میړونه موتاد یا بېروزګاره دي. نو دوی د یوې مړۍ روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل لورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مرۍ اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا، د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي، او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا مسله چې موږ ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي. او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې، د سواد آموزۍ او نورې راهنمایګانې وې. په دغه بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغاز کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
ښاغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوي یادوي وایي هغه مېرمنې چې له دې مرکز څخه فارغه شوې اوس خپله کار کوي، او ځینو مېرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اساتیاوي خو ورته واقعا چې زیاتې دي، ځکه دلته موږ هر نوه ماشینونه، مجهز، تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخي دي. ښه مکمل ساختمان، هر څه بریالي او موفق او سازانې دي، خاطه کې او دته روزمره کار کوي. او هم یو بخش بل موږ لرو چې د سواد موزي دي، ډېر خطرې نران موږ لرو چې دوی سره کومک کوي، او انشاءالله چې دا پروسه د ښځو لپاره ډېره زیاته موفق او پاملرنې وړ ده. دا سه فامیلونه چې دا غي ژوندۍ فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو. یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړی دی، خپل په کوڅه کې او په کور کې کاروبار شروع کړی دی، چې دوی ته مخکې ما ویل چې سرټیفیکټونه او